شنبه د خبرګولیا ته وشتمه د جون اتلسمه احمد شبریم ستاسو قربه سهار مو بخیر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای ل کورونیو په ځای شو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 326 میلیون ډالر بسنی تاړتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې وویل مرستندوی هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وای د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي.
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له 2 لسیزو څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی. د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم د مسافرونو پروسس کول لپاره تیار دی.
شاغل احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د سار او کنټرول برجون او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوی او ځغاصلی کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د امریکا د پوځ دوه پخواني سرتیري چې د اوکراین ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسیې ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د راپورونو له مخې د لویدیځو هیوادونو سلګونه وګړي پر ځاکار ډول اوکراین ته تللي دي څو د روسیې د یرغل په وړاندې د دې هیواد دفاع وکړي. د برېټانیا سره رفتن بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. شاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړه. د جانسن د طرحې له مخې تر 1000 پوري اوکراینی سرتیرو ته به د 130 روزو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. برېټانیا د روسي په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د لویو ملاتړ کوونکو څخه ده. یو ورځ مخکې له دې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ شوډلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلنسکي سره وکتل. دا سجیر د سارانه خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په افغانستان کې اوري.
نړیوال او ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
دا د چارو کتون کې دریا خان په هیرو د تر دې پورې دا خبره وکړه چې ملګر ملتونه وایي له بي ځای شوی او افغانستان ته د ستنو شوی کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالر ته اړتیا لري. پریخ پرمونه کې به دا هم واوري چې په عراق کې امریکایي پانتون څخه په سلګونو په لسګونو فارغ شوي افغان محصلان افغانستان ته د ستنېدو په هیله دي او د جلال آباد په ښار کې اخلاص زیات شوي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې لا غلا شي سیوه مهربانه.
په همدې ښار کې مو د مالګي د فابریکې له فابریکو له ستونزو خبرو.
و چې دې کار کمزورې دي، معدن بند دي، کله خلاصي جمعه کې دوه ورځې وي څلور ورځې نه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالی افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلمنټس هم دا راز ویلي چې له هغو مرستو څخه چې دوی له بېوسله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 ورسېدلې دي. میرمن کلمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالی کلی کلمنس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځای شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلمنس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې ترڅنګ ولاړه ده.
The UN Refugee Agency is trying to provide د ستاکړو لمړنۍ اړتیاو استوګنځي او نقد پیسو په برخه کې د مرستو لارې د هغو کورنیو د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ د سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنیو به ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې و 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د خپل سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان جونې او خځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلمنس چې تیرونه د څلورو ورځو لپاره په افغانستان کې و، د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر خځو او جونو سره خبرې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د خبر پانې لمخه کلی کلمنس د خځو اندېښنو ته غوږ ونیو او ویل چې د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره د جونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکو 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې به اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللي چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندوی هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شلونکو دریا خان بهیر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډیر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لمړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیر وخت په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یو برخه په افغانستان کې په دایو برخه په پاکستان کې د وکیل دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډیرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یو پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالر پورې تبادله کیږي. د خپل اغستون زیږی چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړ کړي او په ایران کې چې خلک مجبوریت لمخې کډوال کیږي، دوی په ډیره بیرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډیر زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندوی ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه خنه ده چې نړیوال افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په حق له خپل غوښتنه کړي، خو متاسفانه د ډیر میشتو نه راپدې خو د غمرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډیر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال تشوي هغه تعهدات چې ویني دي، او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوی نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډیر زیات علاقه نه لري چې په ډیر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډیر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې د مرستې ډیر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان که د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجود دي، او په تیر بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي دریا خان بهیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد شهر او ولسوالیو کې خلک د وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غله چاپی وهي او شتمنۍ لوټي. طالبان بیا د غلو د ویډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دې وروسته اوسو مېشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تلاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنۍ لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تنریکشه چلوونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د غلو لویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولای.
د موږ مانځه ته ځو یا ډوډۍ ته ځو، رشقه پرې غوډه نه شي. اوس نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دغه د دوه کسان سره وخته د پاس کباړیانو پورې ویوړو، موبایل عمرانه ویوړو، پیسې عمرانه واخیستل، نه سره نه لاړ. موږ دغه غواړو چې غلا کارونه دغه کم
شي. د عمر کنوم د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتي ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې لا غلا شي سیوه مهربانه نو بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا، یا بېروزګارۍ نه یا عدت یې همدا دی. نو بیا چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چې دی بوجي او بیا دې خوشي کړي زه به مخه خاغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه یې په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیر ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تم په یو کور باندې داخل شو او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټول شتمنۍ لوټ کړې وه. چې زمونږ د کشفي او امنیتي ځواکونو لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نهه نفر وو او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستاني کلداري رسیدلې وي، همدارنګ سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دو سره ونیول شو او خپل څښتنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نهه نفر نیول شوي وو چې د څېړنو لاندې دي. او د
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنايي پېښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتک سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکم شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټوله افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. لسکون افغان محصلان چین جونی هم پکې شامل دي. لیو پانتون څخه فارغ شول خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تم لري چې ورس په د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. په دې اړه نور جزئیات ته احمد تکل پورا پور کې.
On day of evacuation when I said goodbye to my mother.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. د وای لو یهیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan the only thing I
was کله چې له افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام وو. غوښتل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څنګ محصله وه او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دای هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی وو.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان وخت ورسېدل اټکل مو کولای شوی چې تر هرڅه زیات به زده کړو ته ځان ورسېږي. مخپله دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مې نور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو یو سلولسو افغان محصلانو لډلې دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي هیله مند دي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستنه شي.
افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې خای په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شاکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډیره ښه تجربه و او د دوی لپاره د عراق د کوردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډیرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دا به هم واوري چې په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې اوس نن سبا خراب شوي دي. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو، پاکستان ته مخکاو په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات وارسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړلس کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف ای ټی اف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دوو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوی سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې، لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخته نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړلس کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه لدې کابل افراد کمپنی او شرکتونه لدې هواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوز له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د اف ای ټی اف له مداخلې مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې په اوکرين کې بشري وضعیت پر دې هواد د روسي د څلور میاشتې مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې پرون په بیان کې وویل چې په ټول اوکرين کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوښنون کې ده. په بیان کې لدې کابل اندیشنه شودل شوې ده چې په سیوري دونیسک شهر کې د ماشومان او ښځو او مشانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اوکرين شاوخوا 14 میلیونه خلک اوسمهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلورته نړیوالو له اوکرين سره په پوځي برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي. اوکرين ته ډاډ ورکوي چې د اوکرين تر څنګ به وي. په دې ترڅ کې د بریتانیا سر ریاسم بورس جانسن پرون په نایلان شوی سفر اوکرين ته ولاړ او په کیف کې د اوکرين له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره وکتل. بورس جانسن د دې سفر پر مهال له اوکراین سره شمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به د اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ شودلو لپاره کیف ته سفر کړی و او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره یې کتلی و.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې ده. اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
د بریتانیا ټلګراف راسپانې د افغانستان پر مخدره موادو په تیر بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. راسپانې د کابل په لویدیس کې تر یو پله لاندې د شاوخوا زرتنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې پتندې، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرې چې لکلونو راهیسي په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي، لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړي او په اکسونو کې ښکاری په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي، خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دي. ټلګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپل شارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندې کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقي سروې لمخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدره موادو روږدي دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدره موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بې ځایه شوي وي، هلته یقینا لا ډېر خلک مخدره موادو ته پناه وړي. تر پولیس وختلاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیله کیسه لري، خو اکثریت وایي چې په ایران کې پناه شو روشد شوي دي. طالبانو سشکال په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاو او ورسره دا هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې به د مخدره موادو تولید کم شي. خو ټلګراف رسپانه وایي څرګنده نه ده چې طالبان به پر خپل دی پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بې تاوتریخوالي مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزي هلو ځلو ته اشاره کړي چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل، نو آرامه کښېنه نسته. د له یو شمیر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو شهرونو کې مظاهره وکړه چې له کابل ونیول شو او بل اخره گاونډي پاکستان ته جلا وطن شو. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان شزي د خپل حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وای چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابر کړې، خو کارونه یې خراب شوې دي. د دې پانګوالو په وینا اوس د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو د استخراج چارې ټکنې شوې دي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخه او هر ورځ به ورسره 130 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانۍ په پنګونه جوړه شوې، د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 1.5 تنو ظرفیت لري او تر سل 130 تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شوې ده. دې کارخانه کې او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت کم داسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي، نو د دوی کاروبار به پټه پودریږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوختي چې د کار زمينه ورته برابر ده. خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې څو ورځې کار کوي. دوی هم له مسولینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرۍ دوه په پار دی د پنګوالو ملاتړ وشي.
ډیر راضي مې خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډیر خوشاله یم.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس دوه ورځې کار کوو د مادنونو وجه نه. حکومت هم دغه وختنه ده چې مادنونه کولاو کې مونږ خپل کورنۍ ته نفقه دغه ځنه برابر.
مخکې چې اوس مونږ کار ډیر خو دوامدار وو، مزدوري کېدل او وخت په تیرېدو و چې دې کار کمزورې دې مادن بندې کل اخلاصي جمعه کې دوه ورځې سلو ورځې نه.
خو د څو ورځو پر لپسې هڅو وړي کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانید چې په دې اړه د مادن او قانونو او پېټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د مادنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې 15 رسمي او تر اتو زیات غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټول اوس مهال د خام موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلې او په پاتې د خو کې ازادي راډیو ته ساسو یوشمیر را رسیدلې پیغامونه.
رحیم یو مرکز د شګاس راته تا پیغام پیرم. ما د اسلامي امارات مشران څخه د غوښتنه ده چې د خوراکي شانو او غازو تیلو د شانو په بای کې یو څه کمښت او لږې ورستبل به مخوله روان ده، په خاص ډول غنمو او د غوړو ده دې به مخوله روان دي. وایي یو کمیټه وټه کوي چې د غوړو د غنوش فرکې شانو یو څار زابې وسی.
سبحان الله د نمرو څخه اسلامي امر سره وخت نه لرم چې په هر ولایت کې د خپل شاروالې نګنامې وشي ولې چې په هر ولایت کې په بسار ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوې دي. نو دغه وخت نه لرم چې دغه د خپل شاروالې ورته متوجي وي چې د هر ولایت او دغه نګنامې وخت په وخت باندې وشي. او دایمه د خبره کوم چې اسلامي امر سره وخت نه لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی په کې خپل ځان ویني، هر سړی په کې خپل یو حیثیت احساس کې. نو زه په ها اسلامي امارت باندې وختنه لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی، یو ښه بهترین دی. حتی په افغانستان داسې یو حالات راغله ده چې ډېر یو اساس حالات کې دی، ډېر یو اساس پر او کې د اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی. هو له اسلامي امارت سره وختنه لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه ورکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي، اقتصاد مو وده وکړي. بله خبره دا چې د اسلامي امارت داسې هیواد نشته چې هغه په رسمیت پیژندلی وي. نو که چېرته حکومت ټول شموله شي نو اسلامي امارت بس سره په رسمیت باندې وپېژندل شي، افغانستان به په رسمیت وپېژندل شي.
زه ابراهیم جاولزی د کابل کورسنګي او د شاس څخه خبرې کوم. دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړې، لکه تیل په 102 روپۍ نن سبا او پټرول په 50 توړه وړو په 2300 او غوړې لوټه په 150 غاری خرڅېږي. او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغر ده او بیړنۍ مرستې وکړي. خوارځواکي او بې وزلي ورځ تر بلې زیاتېږي او نړیوال نه دا خواسته زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي، دا باید په افغانستان ملت د سیاست قرباني نشي. وصله
مزولا بیت خبرې کوم د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ راغلی نه پیغام سپتوم. زمونږ ځای کې دغه محابلتي شبکو مشکل ډېر زیات دی، سیګنل ډېر کمزور دی، کمپین دی، ریبا د افغان بیشیم دی، اتصالات دی، ټول کمزور دی. افغان بیشیم خوله گزاره کوي. دا الوند چارواکو نم غوښتنه دغه دا الوند محابلتي شبکو څنګه مختنه دغه چې به دلته دغه پایګانې نسب شي تر څو دغه د خلکو مشکلات حل شي. دلته ډېر مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، بیخي کار نه کوي، زنګ تماس چا سره نشي، نیټ خو بیخي ځای پدې. نو غوښتنه مو دغه ده چې په دغه ستونزې حل شي. بل دلته دغه د سرکونو مشکل دی، دا کوم پړی سرکونه چې تللي دي د کلو ته دغه ډېر زیات چا خبره ویجاړ شوي دي، سیلابونو د منځه وړي دي. هیلم دا داون چارواکو نه پیدا می ریاست نه چې به د دې غم خور تر څو ترمیم وشي. که نور څنګه چې خادم نشي هغه د ګاډو د تګ را تګ د پخ خلک سہولت برابر شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.
ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.